درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام حملرو خو لمړی مورا بولم د دې سات خبرونو ته طالبان وایي هغه کسان یې نیولي چې په ننګرهار کې د یوه واده پر برخوالو ډزې کړې وې. د افغانستان پخوانی ولسمشر ته یوه نږدې سرچینه وایي اشرف غني د تیرو شلو کلونو په اړه کتاب لیکي او د افغانستان د کرکټ پخوانی کپتان اصغر افغان غواړي چې استعفا وکړي. د خبرونو تفصیل طالبان وایي هغه کسان یې نیولي چې د دوی له نوم څخه په ناوړه استفادې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل برید کوونکي درې تنه وو چې له واده والا سره شخصي دښمني درلوده.
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي او یو تن سي تښتېدلی دی. د هغه تعقیب روان ده سي هیله ده ژر ونیول سي. د پیښې عاملین سي د اسلامي عمارت له نوم څخه په بده استفاده یې شخصي دښمني پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل سول او دا قضیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب سي.
د شاغلی کریمی په وینا په ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. پرون ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړي چې په لوړ غږ موسیقي غږوله. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي نوموړی دا مهال تیر شل کلن دور ته په ځانګړې کتنه بوخت دی. د محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې د چارو ادارې مطبوعاتي مسؤول محبوب شاه محبوب ویلي غنی د وطن حالات له نږدې څاري او ټول ملاقاتونه او اړیکې د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک دود او اصولو له مخې تنظیمېږي. ښاغلی محبوب تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه هغه اوازې بې اساسه بللې چې ګواکې محمد اشرف غنی نظر بند دی. په خپل ښاغلي غنی په خوا ویلی و چې په متحده عربي اماراتو کې دی او د افغانستان او له کابل د وتلو په اړه جزئیات به له ولس سره شریک کړي. نوموړي له وتلو وروسته تر اوسه څو ځلې یوازې پر ټویټر پیغامونه خپره کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه. ښاغلی افغان پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې وویل ممکن له نامیبیا سره نننۍ لوبه به وروستۍ نړیواله سیالي وي.
د خپل ژوند باره کې غواړم چې یو ډېره مهمه پرېکړه وکړم چې تر څو ځوانانو ته نور هم فرصت او موقع ملاوه سي. نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا دې ما اخرنی لوبه د انټرنیشنل کرکټ سي استفاده. اوسني ځوانانو ته ډېر زیات بهترین فرصت دی. موږ چې کله کرکټ شروع کړو نه وسایل او نه فیسلټي او نه میدانونه هیڅ شی هم نه.
اصغر افغان له شپاړسو کلونو راهیسې د کرکټ په ملي لوبډله کې دی او نوموړی شاوخوا اووه کاله لوبډل مشر هم پاتې شوی دی. پر نوموړي او ورور یې کریم جنت ډېر کله نیوکې کېدی چې لوبډلې ته د ځوانو لوبغاړو د ورتګ مخه نیولې ده. دا نیوکې وړ مشپه هغه مهال بیا زیاتې شوې چې افغانستان پاکستان ته لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په نړیوال شل اووریز جام کې نن خپل درېمه سیالي له نامیبیا سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین دوه نیمې بجې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې تر اوسه پورې دوه لوبې کړي چې پاکستان ته یې بایللې خو له سکاټلند څخه یې په لوی توپیر ګټلې ده. افغانستان په خپل ګروپ کې د نومبر په درېمه له هند او په اوومه نېټه له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د کرکټ دا نړیوال جام د متحده عربي اماراتو او عمان په کوربه توپ پیل شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو یوه چارواکي ویلي هغه بیړۍ به د یونان په بندر کې ودرول شي چې څلور سوه پناه غوښتونکي پکې سپاره دي. د چارواکي پرون وویل دغه بیړۍ چې د ترکیې بیرغ پرې رپیږي د کارپاتوس ټاپو خوا ته روانه ده او دوی هڅه کوي چې په خوندي ځای کې سپرلۍ ترې کښته کړي. یونان اروپایي هیوادونو ته د هغو پناه غوښتونکو اصلي لاره ده چې غواړي د ترکیې له لارې تیر شي. معلومه نه ده چې په دې بیړۍ کې د کومو هیوادونو پناه غوښتونکي سپاره دي. د تیرې سې شنبې په ورځ د دریو ماشومانو په ګډون څلور کډوال هغه مهال په اوبو کې ډوب شول چې بیړۍ کیوس ټاپو ته نږدې چپه شوه. د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا مشانو له ایران وغوښتل چې د 2015 کال د اتمي تړون پر سر خبرو ته ور وګرځي. د لویدیځو مشانو ایران ته په خطاب کې وویل د لانجې د خطرناکې زیاتېدا د مخنیوي لپاره باید د اتمي تړون ژمنو ته ورستون شي. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي ته یې په ډاګه کړی چې له اوسني فرصته استفاده وکوي. په اعلامیه کې راغلي د ایران ښه چلند به د اتمي تړون د بیا ژوندي کېدو پر سر خبرې بیړنۍ پایلې ته ورسوي. په اعلامیه کې خبرداری ورکړی شوی چې د ایران د اتمي فعالیتونو دوام به د عمل ګډ او هر اړخیز پلان ته د ایران د ممکنه ستنېدو هڅې زیانمنې کړي. لویدیځو مشرانو دا اعلامیه په روم کې د جیشل غونډې په څنډه کې صادره کړه. او د سعودي عربستان پاچا فیصل بن فرحان وای د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاو خبرې شوي، خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د رویټرز خبري اژانس ته پرون شنبه وویل د دواړو خواو خبري په شی فضا کې وي، خو لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره خبري ملموسي نتیجې ته ورسیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. دا خبرونه ز اسمت سارونده می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په امریکا کې له کډوالو سره د مرستې یو بنسټ وایي د افغان کډوالو شاوخوا 40% ماشومان دي. د افغانستان د ماشومانو په اړه بل بد خبر داري چې ملګرو ملتو ویلي تر 50 کلونو کښته نیمایي هغه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په امریکا کې د کډوالۍ او پناه اخیستنې د چوپړونو ادارې ویلي په هغو افغانانو کې کابو 40% ماشومان دي چې امریکایي پوځیانو سږ کال له افغانستانه وایستل. د دغه ادارې مشر کریش اومارا وګناراجا د امریکا عامې ملي راډیو ته ویلي اداره یې په دې هڅه کې ده چې د شمیر افغان ماشومانو ته کورنۍ او د هستوګنې ځایونه ومومي. وګناراجا ویلي دا ماشومان له کوم سرپرست پرته امریکایي سرتیرو د اګست په میاشت کې له افغانستانه ایستلی دي. د کډوالۍ او پناه اخیستنې دا اداره غیر انتفاعي بنسټ دی چې امریکا ته د تلونکو پناه غوښتونکو هرکلی او ملاتړ کوي. د اګست په 15 کله چې طالبان کابل ته ننوتل، امریکایي ځواکونو او نورو متحدانو یې له افغانستانه د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه چارې پیل کړې. د دو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 1,24,000 کسان وایستل شول او له هغه وروسته موده کې هم یو شمېر کسان له افغانستانه بهر شول. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن ویلي له دې ډلې 15,000 افغانان متحده ایالاتونو ته د تاک په نیت بهر شوي چې یا په امریکا او یا له امریکا بهر د امریکایي ځواکونو په اډو کې میشت دي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د 15,000 افغانانو کې هم نیمایي هغه ماشومان او تنکي ځوانان دي. له افغانستانه بهر بشري بنسټونه د افغان پناه غوښتونکو ماشومانو وضعیت ته اندېښمن دي، خو په کور دننه هم ماشومان خوندي ژوند نه لري. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارټین ګریفټس وایي افغانستان کې له 50 کلونو ټیټ عمره ماشومان سم نیمایي له خوارځواکۍ کړیږي. خاغلی ګریفټس اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو مرکه کې ویلي
the possibility of half of the kids under 5 having acute malnutrition
دا یوه ایده چې افغانستان کې تر 50 کلونو د کم عمر ماشومان نیمایي برخه له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ ده. دا یو سور څراغ دی. دا ستونزه باید په بیړني ډول هوار شي. هغه څه چې نور په افغانستان کې نشته هغه جګړه ده. اوس باید دې ته زمينه برابر شي چې خلک با عزت ژوند ته
راوګرځي.
د ملګرو ملتونو مرستيال ویلي د افغانستان په اړه باید محتاط او اندېښمن اوسي. مارټین ګریفټس ویلي د جیشل په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډې او مرستې کړي، خو په خبره یې اړتیا تر دې ډېره ده. د نوموړي په خبره د افغانستان نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري او نه پوهیږي چې بل سخت ډوډۍ له کومه ځایه ورته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د دیلی میل آنلاین ورځپاڼې په افغانستان کې د نامعلومو کسانو لخوا پر یو خبریال د وسلوالو کسانو برید موضوع ته پام کړی دی. دغه ورځپاڼه د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس له قوله لیکي چې نامعلومه موټر سایکل سپرو کسانو د جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې یو افغان خبریال په ډزو سره په نښه کړ. ورځپاڼه د طالبانو د مرستیال ویان بلال کریمی له خولې وایي چې د ایران صدا او سیما خبري اژانس خبریال علی رضا شریفي په پیښه کې ټپي شوی دی. کریمی ویلی چې د حملې مسولیت لا چا نه دی منلی، خو ورځپاڼه د طالبانو له قوله زیاتوي چې هڅې یې روانې دي څو د یادې پیښې عملان ژر تر ژره ونیسي. د دیلی میل ورځپاڼه وړاندې وایي چې دا پیښه په داسې حال کې په کابل کې کیږي چې یوازې یوه اونۍ د مخه په افغانستان کې د خبریالانو یوه مدافع بنسټ اعلان وکړ چې په تیرو دوه میاشتو کې له کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړی د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېر پیښې ثبت کړي چې نوي سلنه د طالبانو لخوا ترسره شوي دي. فارن پالیسي خپرونې په افغانستان کې پر مخ زیاتېدونکي بد ټولنیز وضعیت لیکنه خپره کړې ده. د مطلب لیکوال لین او دانل ښکلي چې په افغانستان کې هر ورځ زیاتېدونکو غلاو، قتلونو او جنایتونو د طالبانو لپاره وضعیت ستونزمن کړی دی. فارن پالیسي وایي چې افغانستان کې د اقتصادي ناورین ترڅنګ په ټولنه کې جدي جرایم، نارامي او قتلونه زیات شوي. همداراز له بهر څخه د راواردونکو خوراکي توکو بیه هم په ډېره پیمانه لوړه شوې ده. خبرونه لیکي له دې چې فقر او لوږه مخ په زیاتېدو ده، خو ټولنه کې د نظم او د قانون د پلي کولو هڅې ډېرې شوې دي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې د داسې کورنیو په اړه هم راپورونه شته کوم چې په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې له لوږې سره مخ دي او د خوړو لپاره د پیسو د ترلاسه کولو په پار خپل ماشومان پلوري. فارن پالیسي د افغانستان د پخواني حکومت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی افشا شوی لیکي، په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې یو کس د $2,000 په بدل کې اختطاف او د $15,000 په بدل کې وژل کیږي. په مطلب کې دا هم راغلی چې په تیرو دوه میاشتو کې تقریبا 40 سوداګر په افغانستان کې تښتول شوي او لادره کړي.
طالبان وای په افغانستان کې بعد ټاپی پروژې کار ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال د شنبه پروس په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل په دې اړه او د غشان د ریل پټلۍ د جوړېدو په اړه. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره خبري شوې دي.
زبی الله مجاهد وای افغانستان ته د ترکمنستاني پلاوی د سفر مهمه موضوع په دغه هیواد کې د ټاپی پروژې د کار بیا پیل دی. خاغلی مجاهد دا څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه توکړي.
سفر ډیر عمده برخه واغ دا وسی د ټاپی پروژه پیل شي. د ټاپی پروژه له ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې ده. $1 میلیارډ پانګونه مخکې به شوې ده او د ترکمنستان هیواد ژمنه وکړه چې $15 میلیارډ نور په مصرفي چې دا پروژه تکمیل کړي، د افغانستان له سرحداتو نه تیر کړي او بهر برداري ته عمل وکړي. دغه دا برخه وه. دوم برخه دا وسی د لنډ وخت او ابتدایي مرحلې دپاره کله چې ټاپی پروژه نل را نکلېږي دا به هرات ته را رسېږي. د هرات پورې څکر را ورسېږي، په دې کې به ګاز هم را پرېښودل کېږي. افغانستان باید دلته آمادګي ولري چې دا ګاز چیرې مصرفوي. خپل مصارف سوخت لپاره مصرفوي، د صنعتکارانو لپاره مصرفوي، د تجارت لپاره مصرفوي، دلته به ګاز را رسېږي هرات.
خو مخکې ویل شوی و چې په هرات ولایت کې د دې پروژې کار پیل شوی و چې د نظام په بدلون سره په ټپه ودرید. خاغلی مجاهد دا هم وایي چې په افغانستان کې د دې پروژې د کار په پیل سره به په ډیر شمیر سره کسانو ته د کار زمینه برابر شي او په دوامدار ډول به 2,000 کسان پکې په کار بوخت شي. نوموړی وایي چې ترکمنستان دا کار له کوم شرط او د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخله پرته د افغانستان له خلکو سره د مرستې په موخه کوي. ټاپی پروژه په 2018 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د مشرانو لخوا پرانیستل شوه چې په ترکمنستان کې کار په همغه کال کې پای ته ورسید او ټاکل شوی و چې تر 2019 کال پورې بشپړ شي. د ټاپی پروژې د ګاز نلیکه 1,814 کیلومتره اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي. ټاکل شوی و چې افغانستان له دې پروژې د کافي ګاز ترلاسه کولو ترڅنګ په کلنی ډول د ترانزیت له درکه $400 میلیونه هم ترلاسه کړي. د دې پروژې 1,814 کیلومتره د افغانستان له خاورې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. خو د اقتصادي چارو افغان شنون کې دا مهال په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د بیا پیل په اړه څه نظر لري؟ د چارو پوه شفیع الله ستومان:
کشورهای بزرگ همیشه نقش عمده را وکیل دیره ایفا میکنند در رابطه.